دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې اسناد لرونکي کډوال د له هیواد نه باسي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دي. او امریکایي ولسمشر د اسرایلو وزیر اعظم ته ویلي دي چې د ولسی وګړو او مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات اعلان او عملي کړي. بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې اسناد لرونکي افغانان دینه باسي. د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر 4 د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر ادارو ته لیک استولې دي. وکیل او د کډوالو د مرستې د کمیټې مخکښ غړي منیزا کاکړه وایي چې د اپریل نیمایي څخه د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه غیر قانوني ده.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته.
د افغان کډوالو د مرستې کمیټې یوې بلې غړي طاهری حسن مشال راډیو ته ویل چې پولیس په کراچۍ کې د افغانانو کورونو ته ورځي او هغوی ځوروي خو پولیس دا تور ردوي. د کراچۍ یو لوړپوړي پولیس افسر فاروق بوکټي 13 ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو 13 میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سمدستي دې له دې پریکړې په شا شي. هغه سازمان وایي چې د اسلام آباد د اقدام د 8 لک اسناد لرونکو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په میرامشا کې یو پولیس سرتیری وژل دی. روخان زیب بیگا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو طارق خان په تپی سیمه کې وویشت او وتښتیدل. وروسته د پولیسو ضلعي دفتر په یو بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشا په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمیر چارواکو ګډون وکړ. بیان وایي چې جنرال انجم ریاض تر جنازې وروسته ویل چې په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 2 وسلوالو په دوو جلا جلا حملو کې د جمعیت علماء اسلام فی یو سیاستوال او د پولیسو یو سرتیری وژه. د وروستیو حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. د مشال راډیو د غونډو کړیو ارقامو له مخې د اپریل ورمه له حمله سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 رسیدلې چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستان غوښتنه دي چې د ازادي رادیو پر پخوانی خبريال احمد حنایش دي د حمله پلاتنی وکړي. هغه ادارې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په بیان کې ویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلا وطن خبريال د بریټ تحقیقات وکړي او پر موټر سایکل سپاره دوه بریټګر دي د قانون منګول ته وسپاري. بیان وایي چې یوې با خبره سرچینه چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له خولو ډډه وکړه سی پی جی ته ویل دي چې احمد حنایش اپریل پر 3 شپې مهال کور ته روانو چې د اسلام آباد په جیشپګ سیمه کې ور باندې حمله وشوه. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان هم د ازادۍ رادیو پر پخوانی خبريال حمله غندلې او له اسلام آباد د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. احمد حنایش په بریټ کې په پخا او سر ټپي شوی خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ خول شوی دی. نوموړی له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د ازادۍ رادیو خبريالو چې له یوې مودې راهیسې په اسلام آباد کې اوسي. دا امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسی وګړو او مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نوي اقداماتو منحصر دی. بایدن او نتنیاهو پرون تر هغه وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د خوراکي مرستو و کارکونکو وژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي. شوی دی. سپین مانی بیگا په بیان کې ویل چې بایدن نتنیاهو ته سپینه کړه چې دا اړینه ده چې اسرائیل د ولسی وګړو د زیان منیدو مخنیوي، د بشری کړاو ستونزې، د هواری او د مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره یو لړ مشخص او کوټلی اقدامات اعلان او عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر درېمه د امریکا په ګډون د اسرائیلو ځنې نږدې متحدانو د ورم او مرستندوی کارکونکو وژل وغندل. د هغې پیښې له وجې په سیمه کې یو شمیر خیریه ټولنو هغو فلسطینیانو ته د خوراکي موادو د رسولو بهیر ځنډولی دی چې دا مهال له سختې لوږې سره مخامخ دي. او د هند د کرکټ په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل کې سن رایزرز حیدرآباد او چنائی سپر کنگز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد په راجیو ګاندھی لوبغالی کې د اپریل 15 سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې پنجاب کنگز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته په درو وکټو ماتې ورکړه. د پی پی ایل کې ټولې لس لوبډلې برخه اخلي چې پکې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي شامل دي. د هند غوره لیګ سیالۍ د مارچ پر 22 پیل شوې او ټاکل شوې چې پایلو به د مې پر 26 وشي. د خبرونو پای
دا په امیر ساحل چې خبرونه راته وړاندې کول د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره کمیټې له حکومت غوښتي چې اسناد لرونکي کډوال دې نه باسي. د طالبانو د حکومت کونسل جنرال وایي د اسلام آباد پلان کډوال اندېښمن کړی دی.
افغانان پریشان دي په دې باندې، هغه موږ ته هم راجه وکړو، زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانان ته مهلت ورکول شي.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دی. رپورټ پې لرو. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقه د طبي زیرمو د ګټې او د قبایلي سیمو د برخې پیسو اخیستلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
دیکھیں یہ ضم ہونے کے بعد ہمارے صوبے کا رقبہ 37% بڑھ گیا، ڈیموگرافک کے حساب سے ہمارے 19.5% بنتے ہیں.
په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کې د وړو بیې کمې شوې دي، خو د صوبې اوسیدونکي د خوراک څخه د نورو شیانو د نرخونو کمېدو غوښتنه هم کوي. په خبرونه کې د غنمو پر فصل د وروستیو ورختونو اغیز په ګډون نور مطالب هم لرو. له مشال سره اوسه. هم د خبرونه لومړی رپورت. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو بیلابیلو ادارو ته یو لیک استول دي چې پکې ورڅخه غوښتي دي چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو لپاره کړې دي په شاشه. د کمیټې مخکخه غړو مشال لړیو ته ویل چې د اپریل 3 په لیک کې له حکومت غوښتي دي چې له افغانانو سره د ناوړه چلن هم ودروي. په کراچۍ کې مشته یو شمېر افغانانو هم مشال لډیو ته ویلي چې پولیسو یې په وروستیو کې زورول پیل کړی دی، خو پولیس تا تورونه ردوي. د پولیسو یو چارواکي پرون مشال لډیو ته ویل چې یوازې د افغان سټیزن یا تابعیت کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سند او پنجاب حکومتونو وویل چې د اپریل له نیمایي څخه د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ستنولو لپاره د هغوی معلومات غونډوي. نیاز علي تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په 3 د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دي. د یادې کمیټې غړي او وکیلې منیزا کاکړ د اپریل په 3 مشال لیډیو ته ویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو کونسل جنرل، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د روا چلن ودرولی شي او هغه پریکړه دی سمدستی بیرته واخلي چې لمخي حکومت د اپریل 15 یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د خپل پریکړه چې دا واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعال طاهره حسن بیا مشال لیډیو ته ویلي، افغان کډوال چې د هغوی ماشومان، انجونا او خزی په زور لیګل کیږي، دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده، نو ولې بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي؟ د تیر په څیر افغان کډوال په زور لیګل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استلو پریکړه غندو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي،
ریفیوجیز کو پروټیکشن دے.
طاهره حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي، خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهره حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورسي او هغوی زوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زر دی د پاکستان نه اوسي. د طاهره حسن دا تورونه بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو یې بیا زورول پیل کړي دي او دوی د پیسو لپاره نسی او پټانو کې بند ساتي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي. د کراچی د ختیځ ضلع ایس ایس پی فاروق بوکټی د اپریل په 14 مشال لیډیو ته ویلي، پولیسو هیڅ څوک نه دی زورولي. پولیس د حکومت په لار خاینو په کیم کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورزي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړه معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سن صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14 یو نوټیفیکیشن خپور کړي چې لمخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سن صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړي چې د اپریل 15 څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د استلو لپاره شوي لارښوینې دي عملي کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو استلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې، هغه موږ ته هم راځي او کو دلته ډېر کسان رالی چې اوس بیا موږ یې سکو، مخکې هم داسې پریشانی تیر شو. دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبرې شریکې کمه. تر اوسه پورې دغه یو لوړ پورې چارواکي سره زما ملاقات نه دی شوی. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانانو ته مهلت ورکول شي، دغه سي زر استل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووځي یا دغه سي پولیس ورشي، پولیس وزوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به 500,000 نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. د دې ترڅنګ 8.5 لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2013 کال د نومبر د لومبۍ نیټې راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2013 په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لکه افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نه ستنوي. دوی وایي د زده کړې کول غواړي خو که افغانستان ته ستنې کړل شي نو د تعلیم نه به بې برخې شي، ځکه چې په هغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. دوی زیاتوي چې که پاکستان حکومت یې په دې هیواد کې نه پرېږدي نو کوم دریم هیواد ته دی واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ویستلو ګنګوسې رد کړې دي. په دې اړه نور حال له کوهاټه د مشال لډیو خبریال ممتاز بنګش راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهات ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکی المیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. مشال ډو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
دا درم سنټر د ما سره په یو وخت کې خو هغه منجونی غټی دی او یو سل نوی پر انجونی من گورنمنت گرلز کولونه ته دی انسیار د سی بی آی پروجیکټ پمرسته باندې ورکړی دی چې هغه سره یو څه مالی انام کیږي. خدای سه مشومان چې هغه وړی دی د هغه لپاره هیڅ داسې سکیم نشته، نه داسې پراپر سو خونځای شته، نه داسې پراپر د زدکړې لپاره ماحول انوایرمنت شته. نو د دې لپاره چې نور خلک مواقع نه ورکول کیږي زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړم چې موږ لونې خويندې تعلیم نه پاتې.
مروا هم زدکړو لپاره د مرکز ته ورځي. مشار ریډیو ته وایي غواړي چې لوړې زدکړې وکړي، خدای یریږي که چیرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ترې پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زدکړې وکړم او خپل اولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز دی، زموږ ارمانونه به نیمګړې پاتې شي.
یو بل کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زدکړو لپاره ورځي. وایي باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنی کړی شي چې هل تخپل زده کړې تر سره کړی.
که په پاکستان باندې موږ بوجینو دنیاوال دی موږ کوم دریم هوا ته ستانه کړی چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو.
پر رسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د اختر نوروز ته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنۍ او چارو ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوي. د یوې شمېرې تر مخه د 1 لک نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهسې بې اسناد کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بې اسناد افغانان خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو سم یو بل رپورټ. د شمالي وزیرستان د میرام شاه په تپی سیمه کې وسلوالو یو پولیس سرتیر وژل دی. د پولیسو ضلع مشر روخانزه بیګا مشال ریډیو تویل چې وسلوال د اپریل 4 تر برید وروسته تښتېدلی دی چې لټونې روان دی. د ضلع پولیسو وروسته په بیان کې وویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ بیګا د میرام شاه په پولیس لاینس کې وشو چې پکې د پوځایي مشر هم ګډون وکړ. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. تر دې دوه ورځې مخکې هم په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا حملو کې یو سیاستوال او یو پولیس سرتیر وژل شوي ول. لبنو عمر وزیر رپورټ استول.
د اپریل په 4 میرام شاه کې وسلوال یو بل ځایي پولیس سرتیر په هدفي برید کې وژل دی. د سیمې د پولیسو مشر او خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې طارق خان د میرام شاه تپی اوسیدونکو وسلوالو په تپی کې په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي تښتېدلی. وژل شوی سرتیری جنازه پرون شپې میرام شاه پولیس لاین کې وشوه چې پکې د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض، د پولیسو مشر او خانزیب، مرستیال کمیشنر او نور حکومتي او فوزي چارواکو ګډون وکړ. د پولیسو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پولیسو مشر او خانزیب او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض د جنازې پس خپلو خبرو کې وویل چې برید کې د ککړو زید به کاروایی کیږي. د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړو زید لټون پیل شوی. د متاثره کورنو سره په غمرازی کې شریک دي. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلې. د اپریل په 2 هم میرعلي او میرام شاه کې وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې یو پولیس سرتیر سمیع الله او بل د جمعیت علما اسلام غلام خان یونین کونسل منتخب چیرمین مولانا نور اسلام نظامی وژلي ول. د دې وړاندې د مارچ په 14 هم میرام شاه سپل سیمه کې وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 14 پیښه ده چې پکې 24 پورې ځایي مشران، ځوانان، سیاسی وګړي او هم زنه پولیس سرتیری وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې خو د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي. د غلطه وسلوال په خلاص مړ ګرځي او خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي دي. بلوری ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایي توند کړي. د وسلوالو زید یې هدفي عملیات دوام لري او سیما کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاکار وایي چې له وفاق د صوبې طبي وسایلو د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې پیسو اخیستو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. مزمل اسلم پرون مشال اډیو ته ویل هڅه کوي چې زر تر زره له وفاق پیسې واخلي او د صوبې مالي ستونزې هوارې کړي. اوشنون کې وایي چې د صوبې او وفاق ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا له وجې دا کار اسانه نه بریښي. غلام غوث له پېښوره رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا صوبه کې د نوې حکومت د جوړېدلو وروسته د خزانه محکمې له مرکزه د خپل بقایاتو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په سپارښتنه د ای جی ان قاضي پرمونې مطابق له مرکزه د 1410 ارب روپو د ترلاسه کولو دستاویزات تیار کړي شوې دي. په دغه اړه د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې یوازې د بجلی د خالص ګټي بقایاجات نه دي، بلکې مرکز ته د صوبې نور بقایاجات هم ورپورې دي.
نیٹ هایډل پروفیټ وو جو ہے ایک ای جی قاضی والا فارمولا ہے.
د بجلی د خالص ګټي د ای جی ان قاضي فارمولې او د روان طریقې کار مطابق پیسې نه میلاویږي. دا راز قبایلی ضلع چې زمشوي وي نو مونږ ته په هغه زوړ حساب پیسې میلاویږي او اوس لګښتونه ډیر زیات شوي دي. بیا خیبر پختونخوا 20% د هیواد په کچه تیل پیدا کوي او د دې د رایلټۍ بقایاجات دي، نو دا ټول لویه مالی پنګه جوړیږي.
یک بہت بڑی رقم ہے.
د خزانه لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم زیاته کړه چې صوبایي حکومت به په دلیل سره مرکز په دې خبره پوهوي چې اوس د دوی ورپوري بقایاجات زیات شوي دي او زر دي دوی ته دا ورکړي شي.
مرکز کو هم جو ہے دلیل سے راضی کریں گے.
مرکز به مونږ په دلیل سره راضی کوو. د قبایلی سیمو د زم کېدل وروسته د پښتونخوا صوبې رقبه 20% زیاته شوې ده او مونږ ته په زوړ حساب په ان اف سی کې د 14.6% په حساب پیسې میلاویږي او په نوي حساب زمونږ پیسې د 19.15 په حساب جوړیږي. خو شینون کې بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به دا آسان کار نه وي چې موجوده صوبایي حکومت به له مرکزه خپل بقایاجات ترلاسه کړي. په پیښور کې خبريال او شینون کې علي اکبر په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
فوری طور باندې کمې چې زمونږه مطلب کیږي نو هغه د دونی مسانه 300 روپې کومنګ ته مطلب ملاو شي نو زمونږه مالی مسائل چې کم دی هغه سره خکې دې شي او بیا دا کم بقایا چې کم را 1610 روپو د بقستونو کې تقسیم شي. خو دا به کیږي څنګه د دې د پاره مطلب پکار دا چیرہ په صوبه کې اداس حکومتي هغه د وفاق سره چې تعلقات خي په صوبه کې لکه مداخلت ډیر زیات دی. لکه پکار دا چې سیزونا چیف منسٹر وګوري واک اختیار دا هغه په لاس کې د ټول ملک نه سمره تحریک انصاف والا کسان چې دی هغه راځي دلته خیبر پختونخوا ته دیز کې کینی او په ادارو باندې نیوکه کوي ټکونه کوي په مرکز باندې کوي. نو دغه سیزونا چې کم دی دا د صوبایي حکومت یا د چیف منسٹر او د وزیر اعظم تعلقاتو ته ډیر زیان رسوي.
د خبريال او شینن کی ارشد عزیز ملک نمی هم د مرکز او صوبې ترمنز د بقایاجاتو د مسلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل د بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر ځل چې په صوبا او مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه حل شوی.
یعنی ټوټل بجټ کا زمونږ وینو آ کې 6.5% مونږ په خپل دلته نه جنریټ کوو ګټو، باقی پیسې چې کم دي 93% هغه مرکز نه راځي. اوس مرکز سره چې کم پیسې دي هغه الله ملاویږي چې مرکز مونږ ته ریلیز کی. دلتا زمون صوبے کے حکومت مثال خبر مرکز کے دا عمران خان صاحب حکومت ہو صوبے کے چکم دے تحریک انصاف حکومت ہو آگا ٹائم ہم پیسے پورا نہ ملاوے دے
دا خزانے دا محکمے دستاویزات خائی چی خیبر پختونخوا صوبہ باندی شپک سوا دیش ارب روپئے دا بحرانی بینکنو او مالیاتی اداروں قرضہ ہم جمع شوی دا خود خزانے دا محکمے دا پارا سلاحکار مزمل اسلم وائی دا پختونخوا صوبے پر نسبت دا پنجاب صوبے بحرانی قرضہ ولس ارب روپئے دا او کا مرکز خیبر پختونخوا صوبے تا خپل بقایجات ورکول پیل کری نو صوبہ با ډیر زر د بحرانی قرضونه خلاصي عمومي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کی دا سرچ یا لٹون لبرخی مندلے شی که ویب سایٹ تا تک غواڑی نو مشال ریڈیو ڈاٹ کام یہ پتا دا
خبر پختونخوا کې په وروستۍ اونۍ کې د وړو بیه کمه شوې ده د وړو غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا دی چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراین اوړه درآمد یا وارد کړي او دویم دا چې سږ کال په پنجاب کې خورا زیات غنم شوې دي چې تر لو وروسته ښایي د وړو نرخ لا ټیټ شي د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځینې دوکانداران اوس هم اوړه په پخواني نرخ خرڅوي دوی دا راز غوښتنه کوي چې حکومت د خوراک څښاک د نورو شانو بای هم ټیټکړي د شبیر احمد جان رپورت
د اوړو ډیلرانو په وینا د شلو کلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2200 روپو نه تر 3000 روپو خرڅېدله اوس د 2200 نه والا تر 3000 روپو تروړه ارزانه شوې ده د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړو وړون کې د تاجر شاه زمان وایي
د پنجاب خبر و دی وخت تاسو سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 روپو ملایدل د پنجاب نه موږ لراتل هغه نن سبا 2400 2450 2500 روپو لراغلي دا سه چې کوم د کې بیا فاین اوړو نه په 3000 روپو باندې چې کوم ریټ او هغه و 2700 نه والا 2600 2500 پر رااله دا غنم چې څونه زیاتې
خیبر پختونخوا خپل د اوړو ضرورت زیاتره د پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام ولس سرنګوري نو علي جان چې د فرنیچر یا ترکانې روزګار کوي وایي چې ډېر ښه خبره ده خو باید نور توکي هم ارزان کړی شي
لوړو پنځه کې کوم مطلب دا 300 روپے ریټ کبې راغلی خو د روسي د برکت فار یو نور لري چې ګرانی دی راځي اترا دا چې څنګه په اورو کې میرا کې جدا چې په لرو چې نو کې میرا کې لکه چر دې 7 ګرانی په 300 شپږ روپے کیلو دی دا چې وخت ته ګوره په 300 روپے کیلو دا چې دا چې فار یو چې په دال مسرو په چې نو کې میرا کې غریبانه خلک دی مطلب دا چې منځوري اشتار دا چې نشته اوروجه دا
محمد عالم وایي چې ځنه دکاندار اوس هم دا سیدی چې هغه زوړ ګران نرخ باندې وړه خرڅوي بعد حکومت نرخونه راټټولو کې خپل کردار لوبوي
دا وړو او پرېټونو کې چې کمې نو واضح کمې راغی خو بعضی دکانداران اوس هم دا سیدی چې لکه په کم ریټ باندې خرڅې زما غوې دم دا پیل چې خو ته وګوره نو مهرباني وکړه تاسو په خلکو باندې اور هم که او تاسو پاک ریټ باندې چې کمې لکه مطلب 2400 روپیا باندې تروړه دا سپیشل نو په 2400 روپیا باندې خرڅوي او زمونږ حکومتونو ته خواسته هغه پروینشل ګورنمنت ته خصوصي ته باندې په پاتو حکومت ته او موږ خواسته شهر ته قام چې کم دې دا سو کال دې ګرانډ زیات اوس په لو د دې قوت خلک چې کم دې دا دنش برابر دي نو په دا شان دې نور اشیاء خو دلو چې کو په دې پر دې نو کې کموال راغې نو دا په قوم باندې احسان
جنو به پریان په وینا د مرکزی حکومت لخوا په یوټیلیټي یا سرکاري سټورونو کې اوړو پاډې ارزان بیا ورکول لوجه هم دا نرخونه راټټ شي ودی ځکه په یوټیلیټي سټورونو کې شل کیلو د اوړو تروړه خوشا په 1400 روپے ملاويږي دا ډول د بهر هیوادونو لکه د یوکرين هم د غنمو راتلو لوجه د وړو په نرخ اغیز غورځېدلې دي دوی خوشبینه دي چې کله د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي نو امکان دی چې نرخونه نور هم راټیټ شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
دا مشال رادیو دا په سټوډیو کې د سهار 9 بجې او په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی او د پراګ وخت او د پیښور وخت نو د پامیر ساحل نه د خبرنو لاندې زهرو
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې اسناد لرونکي افغانان دې نباسي د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر 4 د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر حکومتي ادارو ته لیک استولې ده د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر فاروق بوکټي 13 ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو 13 میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي د بخښن نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سمدستي دي لدی پریکړې په شاشي د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په بیرامشاه کې یو پولیس سرتیره وژلې ده روخان زیب پیغا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو طارق خان په تپی سیمه کې وویشت او وتښتیدل وروسته د پولیسو ضلع دفتر په یو بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون وکړ په پرونی حملې ذمہواري لا چا نه منلې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستان غوښتنه دي چې د ازادې رادیو پر پخوانی خبريال احمد حنایش دی د حملې پلټنې وکړي هغه ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په بیان کې ویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلاوطنه خبريال د بریټ تحقیقات وکړي او پر موټر سایکل سپاره دوه بریټګر دی د قانون منګولو ته وسپاري بیان وایي چې یوې باخبره سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له خولو ډډه وکړه ورته ویلي دي چې احمد حنایش د اپریل پر 3 شپې مهال کور ته روانو چې د اسلام آباد په جی شپږ سیمه کې ور باندې حمله وشوه د حنایش روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ خول شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسی وګړو او مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نویو اقداماتو منحصر دی بایدن او نتنیاهو پرون تر هغه څو ورځې وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې و خوراکي مرستندوی کارکونکو ووژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي شوي دي او د هند د کرکټ په غوره لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل کې سن رایزرز حیدرآباد او چنائی سپر کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي د حیدرآباد پر راجیو گاندی لوبغالی کې د اپریل 15 سیالي د پیښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي
امیر سایلو چې لن خبرونه تاسو ته وړاندې کول د خبرونې دویمه برخه ته رسیدلې او ریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو کول شي را سره پاتې شي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کونکو ادارې او چا ویل دي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د زمکلاندې بمونو او چونکو موادو په 14 کې تر 1400 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده د خبرغې ادارې پرون د زمکلاندې بمونو د خطرونو پاړه د اغاهې نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې کړی ده اخوا د طالبان حکومت وایي چې تیر کال په افغانستان کې د 14 توکیو په 14 کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ارقام ښیي چې د 2022 له جنوري څخه د 2024 تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چاودیدونکو موادو په 14 کې وشل شوی یا ټپیان شوی دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4 د ماینونو د خطر د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماینونو او ناچاودو وسیلو د 14 شپږ اتیا سلنه قربانیان ماشومان دي او چا زیاته کړي افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو وسیلو له نظر په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغه موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودېدلې مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودنې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مړینو دوهم ستر عامل بلل شوی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودنو کې وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. دغه دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سره میاشت ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو راپورټر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې ډیر ملکیان په تیر بیا ماشومان د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینت پر خپل ایکس پانل لیکلی د ماینونو د خطر په نړیواله ورځ دی د ماین پاکي او د غراس د ماینونو او ناچاودو وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یو خواندي راتلونکي ډاټمن شي. له بل خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې ماینونو او لچګري نور پاتې چاودیدونکي مواد له افغانستان نیولې تر سودان، اوکراین او غزه پورې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پایته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې تر روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنې له امله و دیرشتنه وشل شوی او یو بیا نور ټپیان شوی دی. له پیشو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماین پاکۍ د همژغې او انسجام ادارې رئیس نوریدین رستم خیل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیشې سب شوي، 1555 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 120 نارینه و د شزي وژل شوی او 311 نارینه او بیا شزي ټپیانی شوی دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو خبرونه ته وګي خبري غړي او رئیس نجيب عامر ته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت ستره محکمه پرون په کندهار کې درې تن ته د سیاسي فعالیت په خاطر سزا ورولې ده. په همدې حال کې د عدلي وزارت یو ځل بیا ویل دي چې د ګوندونو، سیاسي تنظیمونو او ټولنیزو ټولنو فعالیت غیر قانوني عمل ده. د سیاسي او قانوني چارو یو شنن کې وایي چې د قوانینو لغوه کول او واک له مقننه سره ویو اجرایی ادارې دا کار نشي کولای. بهم اسمت سروان.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یو پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کال بند محکوم کړي او درېیم په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو ستري محکمه د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. هم داراسته دریم کس د هابس د مودی په اړه هم سنې دی ویلي. د حقوقي چارو متخصص او د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د په هنسي په خانه استاد په هن نصر الله ستانګ زایوي د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ و اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاته کړه
سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسئله باید د قانون پر اړه کې اوسې. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند د دې راځوي چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
دا لومړی وار دی چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګڼ شمېر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تېره بیا ښځینه فعالانې نیولي، خو نه یې د نیولي اعلان کړی او نه یې د بند مودې او محکومیت په اړه څه ویلي دي. له دې سره هم مهاله د طالبانو عدلي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تیره اونۍ د طالبانو د عدلي وزیر په یو وینا کې د هغو انتقادونو په ځواب کې چې ل خپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه، وویل نور سیاسي ګوندونه منه دي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. پوهان ستانکزی د طالبانو د عدلي وزارت د دې اعلامیې په اړه وایي چې دا وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
لویا تیروتنه دا ده چې معلومیږي چې د عدلي وزارت هم د تنفیذ صلاحیت لري او هم د الغا. دا په داسې حال کې ده چې د عدلي وزارت یو اجرایوي اداره ده او په هیڅ وجه د قانون د وضع تصویب او الغا صلاحیت نه لري. قانون معمولا هغه وخت ملغا کیدای سي یا تعدیلیدای سي چې دغه با صلاحیت مرجع له خوا چې قانون تصویب شوی وي بیرته دغه مرجع له خوا نه ملغا کړی سي.
د طالبانو د عدلي وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی، بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. دا وزارت وایي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولای شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مومندو بجوړ خلک خوشاله دي چې سخ کال بارانونه په وخت وشول او هغه زما کوم حاصل ورکړ چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړ. دوی وايي سګنوي بارانونو غنم او نور فصلونو ترکاریو ته زیاته ګټه رسولې ده، خو دوی وايي اوس په دې پریشان دي چې په غنم باندې د سرخی په نوم رنز لګیدل دي. هغه د خیبر پختونخوا د محکمې زراعت نه غوښتنه وکړه چې د دې د سغم خوري د یادې ادارې او چارواکي بیا مشال لډیو ته په ځواب کې وویل د غنم په سرخی باید د وپاشي وشي، کنه نو بیا نور فصلونو ته هم زیان رسیږي. د مشال لډیو خبريال شنواز ترک زیرا پور راکوي.
بی وخت بارونو کې یو خاطه د غنم فصل کې سرخی په نوم مرز لګولې، ولی بل خو کروندګر وای د غنم نه علاوه نور سبزیانو او ځینی فصلونو ته د وبخورو په شکل کې ډیره ګټه ورکړي. د خیبر پختونخوا په شمول قبایلی ضلعو کې په غرایزو او سمو د روجې د شروع کېدون وړاندې وخت په وخت بارانونه شروع دي او د محمودو باجوړ خلک وایي د دوی جوړې او باراني بندونه د اوبو ډک شوي او د کویانو اوبه هم ورسره جګې شوي دي. د محمودو خبریال او خپل شاوخوا څلور جربه د کروندې ځمکې لرونکي ګل محمد مومن وایي د دوی سیمه غلنې همیشه د اوبو مشکلات لري. د دغه ځای نه په اوړي کې ځینې خلک لاندې سیمو ته کډې کوي، خو سږ کال د دې خبره د تیرو لسو کالونو نه هم زیات باران نه شوي.
ما خپل هم پاغې کې مختلفې سبزیانې کړې دي چې پاغې کې پیاز ساګونه دا شامل دي. دلته کې باراني فصلونه غنم اکثر وي، غنم وربشي وي، نو دغه موږ هم زیات کړې دي. بیا د تنزدي ډیمونه دي چې د ډیمونو نه اکثر ازمکی چې دی هغه آبادی شوی دي. باران چې کومه فائدہ دغه تر رسوري دانو دا د ډیرو کلونو راسه مونږ ګورو چې داسې فصل د وسه پوري مونږ ولاړ نه دی دی څنګه چې دا وخت مونږ په غلنې هډ کوارټر او نږدې د مومند خواو شا کې ګورو.
د باجوړ د خرکنو سیراج میا مشهد رډیو ته وویل د دوی سیمه کې هم ډیر باران نشوي او په غرونو یې واورې هم ورېدلې. موسم هم ډیر یخ شوی او اوبه هم زیاتې شوی. خو ده بیا وویل بې وخته باران په غنمو یو مرض لګولی. نو هغه
یو مرض راغلی دی چې په انګریزی ژبه کې ورته رسټ وایي، د پښتو په ژبه کې ورته سرخی مرض وایي. ماهرین وایي چې د دې په وجه به لکه پیداوار د سو کې دغه 20% کمی راتلی شي. او خامخا ګلۍ او بارانونه خو ډېر زیات نقصان کړی دی، نو په کار ده چې د زمیندارو سره مرستې وشي.
د محمد انبار تحصیل هم د غرونو په منځ کې آباده او هوا رزمکه لري. دغلته د غرونو نه کالو سر د اوبو رود بهیږي، خو د اوبو د ذخیره انتظام نشته. د دغه سیمو اوسیدونکي او کروندګر مقصود خان مشهد رډیو ته وایي دغه ځمکې غنم سبزیانې او میوهدار بوټي ډیر خټو کوي، خو که حکومتي انتظامات وشي او د اوبو د ذخیره کولو انتظام هم وشي.
درې څلور کاله پنځه کاله چې موږ وکتل امبار چې به څومره فصل کاوه 5% فصل یې په پنځه شپږو کلونو تیر شو نه دی کړی چې څوکړه به وه. دلته نیر نه و، خو به هر حال ساکل چې موږ کوم فصل ته ګورو زوم چې ان شاء الله په مخکې تیر شو په دغه باندې پنځو کلونو شپږو کلو په هغه پسې 100% دا زیات دی. ډکم دی د وږي له معلومیږي چې ډېر ښه فصل شوی دی.
سګانې باران به کروندګرو ته کوم رقم فایده ورکړي؟ او بله دا چې که غنمو مرض کړي نو کروندګر بیا څه کولی شي؟ مشهد رډیو هم دغه پوښتنه د محمود د زراعتو د محکمې انسپکټر او زرعي ماهر وارث خان نه کړي.
په دې غنمو په پاڼه باندې یو ماشکه غونته کې نری غونته کې هغه ته د زراعتو په جبه کې تیلیا یا افیکټس ویل شي. هغه تیلیا د دې تیز باران او یا د ګرمۍ نه ختميږي. تاسو د سرخی په حق له تاسو کو دې باندې پنجسایډ خوب پنګس د وای په کار چا په سپری کې کچارتا سپری بهونه کې نو دا د نور گاونډې نو پټو ته هم لګي په هوا سره او بو سره تک را تک سره کپړو لگے دو سرا. خو پتا سے حالت کی چھے غنم و پانی و چھے شوی نئی پا شینوالی کی داغون پی لگی دلی لگے لگے شنی نو دا کانٹرول کے دے شی کافی حدا پورے.
دا خیبر پختونخوا دا موسمیات و حکمی پا خپل و پانا دا چلورم اپریل پا ماخام لکلی دا جمعی پورس ہم امکانات چھتا چھے دا چترال کوزا او بر دیر سوات شانگلا کوہستان بٹاگرام تورغر مانسہرا او ایبٹاباد کی بارانون وشی او پا زنو زیونو کی گلے ہم ووری گی. شانواز ترگزے مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی.
دا خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته دا اپڈیٹ برخی تا ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په پېښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي له کلونو راهیسې د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو سازغږونکو د بادشاه جان پر مزار د قوالې دوت ژوندۍ ساتلی دی. ځینې شنون کې وایي په پښتانه ټولنه کې د مذهبي سغدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور د هارون بادشاه په رپورټ کې.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي.
د
د کواله د محفل منتظم ماسخان وسال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شوخه درو لسی زورایسي د ازمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د پخوانی نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامونه حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله ده که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا ووایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره کار نشته. باچا جان چې نو دام داغه سلسله کړی دا زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماشه ده. نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
تاسو د هارون بادشاہ هغه رپورت اوریدئ چې د قوالی پاړه جوړ کړي او په پیښور کې د بادشاہ جان د مزار پاړه چرته چې د جمعې پښپا د مقوالې محفل کې د سما محفل کې مونږ درته د سوفیا کیف په واسه کې په دې خیره کې د سندره غوړه کړې ده. نو د سندره ووره له همدې سره به بیا د خبرونه هم پاتور سیږي خو په راتلونکو غړې کې به بیا هم له تاسو سره یو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وښیو.
زمانہ وی وائے گانا قسمت سرا سوچ سو